شي او د دوه او قوت وخت ډیره رسنۍ موږ وینو چې ولیدل دي ډیره جوړ دي مالیم لا تر څه
خو د افغانستان حکومتونه دي چې درسنه یو برخه صنعت سفر اخده او د فرصت په استفادې د ژورنالیزم ډیره محصولان پکې د نظری زکړو په خوا کې خپل عملی مهارتونه هم لوړوي. د ژورنالیزم د پانزی او بل فارغ محمد علی هاشمی وایي
نو دلته د عملی زکړو زمينه او څه ضعیفه و د همدې لپاره موږ ته په یو خصوصي رسنۍ کې کار پیدا شو او هغه کوم عمل انکار تر سره کړو. اوس دې تم ګامه ده شوې چې موږ په لکه چې دې ځای ته فارغ شو وکولای شو عمل ان په رسنۍ کار وکړو.
خوستی محصلان زیاتوی د وخت په تیریدو او د استادانو د علمی کچې په لوړیدو سره په دې پوهنتون کې زده کړې معیار او تحصیلي کیفیت ور شوی دی. د ژورنالیزم د پوهنځي یو بل فارغ بسم الله زهیر ملوایی
دغه استادان لرو چې هغه په خارجي هیوادونو کې لکه مثلا انډیا شو، تاجکستان شو، په دې هیوادونو کې دوی زده کړې کړې دي. دوی د زده کړو تر چتر لاندې موږ دلته روزل کیږو او دلته د عملی کارونو مختکی.
بل لوري ته د شیخ زاید پوهنتون مسؤلین او استادان هم په اوس وخت کې د محصلانو پرورتیا او باورمند یا وای هغوی د رسنیو په پرمختګ او ګټورتوب کې اغیزمن تمامیدلی شي. د ژورنالیزم پانزی او استاد وحید الله زیار وویل
د ژورنالیزم په برخه کې رادیو ژورنالیزم دا، تلویزیونی ژورنالیزم دا، چاپي ژورنالیزم دا او د ننني عصر یو مهمه پدیده چې آنلاین ژورنالیزم دا. په دغه برخه باندې محصلینو ته کار شوی. همدارنګه د عامه اړیکو په برخه کې محصلینو ته د وخت له اړتیا سره سم نوي درسونه ورکړل شوي دي، څو د ادارو د مفکورو لپاره، د خدماتو لپاره او همدارنګه د دوی د تولیداتو لپاره رښتینی او وړ کمپاینران جوړ شي.
یاد دی بی په خوست که دا محال شاوخوا شلغگیزی او انزوریزی رسنه پا فعالیت بوختی دی چه پا اوز وقتی دیر تمرکز پا خوانیز و خپرمانو دی چه زرگون انجونی او حلکان ورسخه دی انگلیسی جبه کمپیوتر، ریاضی او نورو برخو که زکری کوی. ده دی ترسنگ ده خوست پا رسنه یو که یوشمر جورنالستانو تا دایمی کار او بیاد جورنالیزم ده برخ محسنان تا ده عملی زدکر فرصتون هم چناسه برابر شویدی.
اوریدونکو اوس هم ورځو منځنی ختیځ ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د یکشنبې په ورځ تل ابیب ته ورسید څو د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند یوې موافقې د لاسلیک هڅه وکړي. تفصیل له صفی الله ستانکزی.
لکه چې پر غزه د اسرائیلو بریدونه پیل شول، د اوربند هڅو په لړ کې دا سیمې ته د انتونی بلینکن لسم سفر دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې ښاغلی بلینکن به د دوشنبې په ورځ له اسرائیلي چارواکو سره خبرې وکړي او بیا به د سه شنبې په ورځ د مصر پلازمینې قاهرې ته لاړ شي، چېرته چې ټاکل شوې روانه اونۍ د اوربند خبرو بل پړاو پیل شي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر د قطر پلازمینه دوحه کې د اوربند او د اسرائیلي یرغمل شوو بندیانو د خوشي کولو په هدف ترسره شوې خبرې راغنده بللې وې او خبرداری ورکړې و چې د دغه بهیر ځان منولو لپاره به له هر ډول اقدام ډډه وکړي. بلینکن ورسره لاغه اسرائیل ته تللی چې د امریکا، مصر او قطر مرکچانو ویلي دوی په دوحه کې له دوه ورځنیو خبرو وروسته یوې موافقې ته نږدې شوي او امریکایي او اسرائیلي چارواکو محتاطانه خوشبیني هم څرګنده کړې. خو حماس د اسرائیلو د نویو غوښتنو په وړاندې مقاومت ښوولی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د اوربند په وړاندیز کې درې پړاوونه ذکر شوي چې له مخې به یې حماس د اکتوبر 8مې حملې پر مهال ټول یرغمل شوي کسان خوشې کوي او اسرائیل به په ځواب کې له غزې خپل ځواکونه باسي او فلسطیني بندیان به آزادوي. د راپورونو له مخې لا هم 110 کسان د یرغمل شوو له ډلې په غزه کې پاتې دي، که څه هم اسرائیلي چارواکي فکر کوي چې یو پر درېیمه برخه دغه خلک مړه دي. څو میاشتې مخکې د لومړني اوربند پر مهال ګڼ دا یرغمل کسان د حماس له لوري خوشې شول. د 2023 کال د اکتوبر په 8مه حماس جنګیالیو پر اسرائیل په برید سره په یوه ورځ شاوخوا 1200 کسان ووژل او 2500 نور یې یرغمل کړل. دا برید د دې لامل شو چې اسرائیل د ځمکې او هوا له لارې د غزې په خاوره بریدونه پیل کړي. د حماس تر کنټرول لاندې غزې روغتیا وزارت په خبره تر دې دمه د اسرائیلو په بریدونو کې تر 300 زرو ډیر فلسطینیان وژل شوي دي. د دې سیمې لکونه خلک له خپلو کورونو کډې ته اړ شوي او ګڼ کسان د قحطۍ او ناروغیو له خطر سره مخ دي.
د دې ساعت خبري ټولګه هم دومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي ساعت له یاده ما باسئ چې د لسم، یولسم او دولسمو ټولګیو زده کوونکو ته پکې د کیمیا مضمون تدریسېږي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ارواپوهان وایي چې کورنۍ شخړو، اقتصادي ستونزو او جنگ جګړو په ټولو خلکو په تیره بیا پر افغان میرمنو باندې دومره بد تاثیر کړی چې اکثر ورته یې رواني ناروغۍ پیدا کړي دي. د دوی په وینا رواني ستونزې هغه وخت ډیریږي چې ورځ تر بلې په ژوند کې ناخوالې زیاتې شي. د روانشناسانو په باور د رواني مشکلاتو نښې نښانې په هر انسان کې فرق کوي، خو هغه څرګند علایم دا دي چې وګړی خپله پر ځان پوهیږي چې په احساساتو، عواطفو او خیالاتو کې ښکاره بدلون راغلی دی. د خولې وچوالی، ویره یا اضطراب، خپګان، د سر خوږ، د زړه د ټکان ډیریدل، لوړ فشار، ژر غوسه کیدل، دا ټول په رواني حالت کې د ګډوډۍ له وجې رامنځته کیږي. ارواپوه زرغونه احمد زی پر رواني ناروغۍ د اخته کس نښې نښانې راته وایي.
هغه ښځه یا نجلۍ چې پوهیږي چې ورځ په ورځ دېته او زړه تنګوالی پیدا کیږي، اندک رنجه کیږي، نه غواړي چا سره خبرې وکړي، غواړي چې تنها اوسي. کار څه وخته کوو، ډېر ښه په شوق مخته وړ، مصروفیت یې درلودو، هغه ورځ په ورځ کمیږي، هغه علاقه او شوق کار ته نه لري. خپله نفر وایي، وایي زه ډېر بد احساس لرم، احساس د خستګي په ټول وجود کې کوم او هېڅ مې له وسه نه کیږي. هغه فکر کوي زه تنبله شوې یم، حتی ډوډۍ په خوند مزه وای نه پیږم. هر شی راته هغه وخت خوند له لاسه ورکړی، سره وازې تم توجه نه کوي، ورو ورو ټول اړیکې له خلکو سره قطع کوي، اته خپل د کورنۍ له غړو سره نه غواړي سي خبرې وکړي، فقط په یوجي کې غواړي کینې پردې کش کړي، خپل ځان سره په خپلو غمو کې ډوبوي.
میرمن احمد زی زیاته کړه چې کله پوه شوې چې رواني ستونزه درته پیدا شوې، لومړی په آرام ماحول کې کینئ، سترګې مو پټې کړئ او د 15 دقیقو لپاره ژوره ساه واخلئ او بیرته بهر کړئ. هر سهار د نیم ساعت لپاره ورزش وکړئ چې دا کار به د رواني ستونزو په کمولو کې خورا اغیزمن وي. شمع کټوازی وایي چې له نورو لاملونو سره د کورنۍ د نارینه و بیکاری هم د میرمنو رواني حالت له ستونزو سره مخ کړی دی.
کوم سړی چې په کور کې بیکاره کیږي، د هغې تاثیر مستقیم د هغې په میرمنې ده. له هغې سره جنګ و جنجال کوي، له ماشومانو سره کوي، ځکه مخکې دا سړی د باندې مصروف او کله چې کور ته راتلو د دې حوصله یې نه درلودله چې مثلا له ښځې او خپلو ماشومانو سره جنجال وکړي. اوس ټوله ورځ په کور کې دی او بل کار نه لري، نو مجبوره ده چې له ښځې اولادونو سره جنګ و جنجال وکړي. نو اوس مهال ډېرې ښځې، ډېرې میرمنې په رواني ستونزو اخته دي. بل دا چې اقتصاد د اکثر خلکو کو ګورو ډېر زیات ضعیفه شوی ده، نو د اقتصاد ضعیفه کیدل هم د دې مستقیم تاثیر په یو میرمنې ده، ځکه چې هغه له یو مور نه اولاد جوړي غواړي، کالي غواړي او هغه ټول خواهشات چې لري له یو مور څخه لري. بل دا چې د درک نشتون دی، زموږ اکثر سړیان چې کوم دي هغه زموږ میرمنې صحیح نه درکوي.
شمع په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې منفي فکرونه له ځان څخه وباسئ. په ژوند کې ځینې شیان داسې وي چې د هغه کنټرول ناشونی وي. خپل ځان ته داسې قناعت ورکړئ چې زه ټول شیان نشم کنټرولولی. ډیرو خبرو پسې مه ګرځئ، تشویش مه کوئ او ځان خوشحاله وساتئ. نوموړي زیاته کړه که چیرې د دې خبرو په عملي کولو سره مو بیا هم ځان ښه احساس نه کړ، نو رواني ډاکټر ته ورشئ.
له رواني مشاورینو څخه زیاته ګټه واخلئ، بل خارجي په موسسات چې دي هغه هم کوشش وکړي چې دغه رواني کومکونه ډېر زیات یې رایه کړي، ځکه چې تر هر څه د مخه بل له اولین نیازونو څخه زه فکر کوم چې دوهم نیاز د یو انسان دغه رواني نیازونه دي چې هغه باید راوړه شي او د رواني ستونزو ته رسیدګي وشي. نو دا به هم ډېر ښه شي چې د ارواپوهان استخدام شي او د دې له استعداد او وړتیا څخه کار واخیستل شي او ارواپوهان هم په خپل مسلک کې صادقانه کار وکړي، ځکه چې زه فکر کوم دا چې په هر هېواد کې یو بحران راځي، یو تاهل راځي، نه یوازې میرمنې بلکې سړیان ماشومان له دې نه متاثر کیږي، خو کومه ګروه چې زیاته متاثرېږي هغه میرمنې او ماشومان دي. چې ارواپوهان باید اوس وخت کې آرام ونه کړي، خوب ونه کړي او له خپل استعدادونو او وړتیاو څخه کار واخلي، دغه دوه ګرو ته بالخصوص ډېر زیات کار وکړي.
په ولسي جرګه کې د خلکو پوهنه استازي ګلالۍ صافي وایي چې له 12 ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل او دا چې میرمنې کار ته نه پرېښودل کیږي د ښځو د رواني ستونزو لوی لامل دی.
ډاکټر هم دا وځي، مثلا دواګانې اخلي، عقلي او عصبي ډاکټران دا ورځي، دا خلک ډېر زیات مثلا ځپل شوي دي، ډېر خپه شوي دي، د چا له لاسه کتاب وخت ورته چې درس مو وي هغه څه معنی لري، اوس دا جنکه چې 14 او 14 کال دي دوتونه علاقه لري دوتمن څوک چې مثلا ډاکټر شم څوک چې انجنیر شم څوک چې معلم شم څوک چې پیلوټ شم مګر ته دلته کتاب اخلا کښ کوي ورته چې مثلا کپتان مزه ده بل څه له وښني څو اولاد به تعلیم پات سره څوک بي کی چې نور هیڅ مشکل هم تاته نه وي اولاد به تعلیم وي خزم پر روان ټلیفون اخته کړی دی اتا جنکه چې فکر کوم چې دې مکتبونه ځې فیسبوک کله کله کوم دې جنکه جاري مکتبونه تچ مثلا دوی نزي دوی ډېر جاري به ورځي کوي په رواني لحاظ په روحي لحاظ بالکل د افغانستان خوځ ته تکلیفونه پیدا کړل.
ډاکټر محب لزغم چې په رواني برخه کې پراخه مطالعه لري وایي چې په دې وروستیو کې څو پرلپسې پېښې د دې سبب شوې چې پر میرمنو باندې اروایي اغیز وکړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
مثلا ډېرو میرمنو خپلې دندې له لاسه ورکړې، اوس په کور ناستې دي. اقتصادي حالت په مجموع کې د ټول وطن خراب شو، همدارنګه ډېر وګړي مهاجر شول، کورنۍ سره بېلې شوې، د ځینو کورنیو اولادونه مثلا خارج ته ولاړل، میندې پلرونه هلته پاتې دي، یا مثلا د کورنۍ یوه برخه وتلې ده بله پاتې ده، او دا دوی ته د یوازیتوب حس ورکوي. دا ټول هغه شیان دي چې رواني ستونزې پیدا کوي، او یا د ځینو میندو په زړونو کې اندېښنې او تشویشونه راوپاروي.
په داسې حالات کې چې د میرمنو په وینا نور له بېکارۍ نه ستړي شوي دي، څه باید وشي؟
ګټور کار دا دی چې دوی خپل ژوند لکه عادي لکه پخوا چې وو هماغسې خپل ورځني کارونه تنظیم کړي. مثلا دوی په عین وخت کې هره ورځ باید له خوبه پاڅېږي، په عین وخت کې سهار ناشته وکړي، خپل کارونه د کور وکړي، غرمې دپاره د ماښام لپاره ترتیبات ونیسي. دغسې که فرضاً سړی یوه ورځ تر 9 بجو څملي، بله ورځ تر 8 بجو، بله ورځ تر 10 بجو، تر نیمو شپو ویښ پاتې شي، دا په خپله د ژوند ورته بے معنا کوي. خو که چیرې خپل ژوند لکه پخوا غوندې تنظیم کړي، هر ورځ په معین وخت کې معین کارونه وکړي، دلته یو نظم او ترتیب راځي، او لکه ماموریت چې کوي، لکه وظیفې ته چې ځي، دغه چارې ټولې همداسې په ترتیب سره چې وکړي، یو څه تشویشونه او اندېښنې ورسره کمیږي. دوی په کور کې له خپلو اولادونو سره یا خویندو ورونو سره که په درسونو کې مرسته وکړي، هم به دوی بوخت شي، ذهن به یې مشغول وي، او د تشویش او اندېښنې لپاره به وخت پیدا نکی، هم به ځان ورته ګټور ثابت شي. معلومدار خبر ده، هر څوک چې له بل سره مرسته کوي په حقیقت کې له ځان سره مرسته کوي، ځکه چې زړه یې ورسره خوشحاله کیږي. بله موضوع دا ده چې د ځان د خوشحاله ساتلو ځینې هنرونه باید زده کړي. یو یې مثلا مخلصانه عبادت دی، په دې باندې باید باور ولري چې هماغسې چې ډېرې ترخې شپې او ورځې په موږ باندې تېرې شوې او پاتې نه شوې، دغه ورځې هم تېرېدونکې دي، ښې ورځې بیا راتلونکې دي، نو په دې باندې باید باور ولري، په همدې باندې خپل زړه باید تسکین کړي. بل کار چې دوی کولی شي دا ده چې په یوه آرام ځای کې کینی، سترګې پټې کړي، ځان په داسې یو ځای کې حس کړي په خیال کې چې د دوی خوښېږي. مثلا د چا ځنګل خوخیږي، داسې هیڅ کې چې دونه په مانس کې دی، د باد شغاوري چې دونه پانی خوروي، چې تر پخو لاندې رژېدلې پانې غږ کوي، چې دی تر پخو لاندې د دونه د رژېدلو پانو غږ راخیږي، یا د ځنګلي مرغانو آوازونه اوري. دا په خیال کې ټول دغسې تجسم کې په ذهن کې فکر وکړي چې زه په هغه ځنګل کې یم. یا مثلا د چا د سیند غاړه خوښیږي، د سترګې د پټې کې ځان په هغه ځای کې حس کړي، فکر وکړي، تصور وکړي چې زه هملته د سیند په غاړه ناست یم، د اوبو شرهارې د دې غږ په ذهن کې تجسم کړي، هغه د هوا لندبل، هوا رطوبت چې د سیند له پاسه هوا تیریږي او داسې نرۍ یخ شمال ور باندې لګیږي، هغه حس کړي. دغه تمرینونه که په ورځ کې یو ځل دوه ځله وکړي د پنځو دقو دپاره یا د لسو دقو دپاره او بیرته بیا واقعي ژوند ته راشي او خپلو چارو ته دا هم ورسره مرسته کوي چې دغه ذهني فشارونه ورباندې کم شي.
په داسې یو وخت کې چې له یو شمېر مېرمنو نه د دوی دندې اخیستل شوي او له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته ښوونځي هم نشته، څه وکړي چې بله ورځ په درد ولګي؟
هر کله چې سخت وختونه راځي دغه سخت وختونه سړی باید په فرصت بدل کړي. دغه اوس چې میرمنې وزګاری دي په کورونو ناستې دي، ځان سره همدا غنیمت وګڼي، داسې فکر وکړي چې یو اوږدمهاله رخصتي چا ورکړې ده، ځان باید آرام کړي، استراحت په سترګه ورته وګوري چې دا زما لپاره دمه ده. بله خبره دا ده چې دوی دغه تیرې تجربې باید په ذهن کې تازه کړي، را یاد کړي. په خوا په زموږ په دې نږدې تاریخ کې څو ځله همداسې حالات راغلي دي چې ډېرې تیارې ورځې راغلي دي، وظیفې نه وې، جنګ جګړې وې، ناکرارۍ وې، د سبا لپاره هیڅ امید نه و. په هغه وختونو کې ځینو په ځان باندې کار وکړ، مثلا انګلیسي ژبه زده کړه، کمپیوټري پروګرامونه زده کړل. یو وخت چې بیرته شرایط سم شول، دوی ته بهترینې وظیفې پیدا شوې. او هغه کسان چې همداسې وزګار په کورونو کې ناست وو او هیڅ نه وو کړي، یا ښې وظیفې ورته پیدا نه شوې او یا د ټیټې سوې وظیفې ورته پیدا شوې، نو دوی د ځان سره دغسې فکر وکړي چې دغه ورځې پاتې کېدونې نه دي، بالاخره شرایط بدلېږي په یو نه یو شکل سره، نو دوی د آینده لپاره ځان تیار کړي، ځان ته د یو پروګرام جوړ کړي چې مثلا زه انګلیسي وایم، زه کمپیوټر وایم، زه نور مهارتونه زده کوم، د مدیریت د یا د هرې برخې چې وي. نن سبا خو د انټرنیټ زمانه ده او هر شی سړی آنلاین زده کولی شي. که خدای کول شرایط بیرته ښه شول، دوی به ښې وظیفې ولري او کاهیانه دا هم نه وي، د هر نوي مهارت زده کول د پخپله د شخصیت په وده کې مرسته کوي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د ټولو خلکو په تېره بیا د افغانستان د میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. ازادي راډیو په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420224 4001. دا و نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
په سلامونو مو درسی ساعت خبرونې ته هرکلی کوم. نن په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا وړاندې کیږي. د لرن افغانستان تعلیمي موسسې د خبرونې درسی مواد چمتو کړي او له آزادۍ رادیو خپرېږي. په پیل کې د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن په لسم ټولګي کې کیمیاوي اړیکې لولو. لومړی ښوونکی راته کیمیاوي اړیکه تعریفوي او ورپسې به دا وارو چې کیمیاوي اړیکه څو ډوله ده او هر کیمیاوي اړیکه د کوم کیمیاوي تعامل سبب ګرځي. د درس په دوام به دا وارو چې آیوني اړیکه څنګه رامنځته کیږي او کیمیاوي تعامل یې څنګه دی.
کیمیاوی اړیکه پیژنو چې کیمیاوی اړیکه څه ته وایي یا کیمیکل بونډ څه چې ته وایي. د جذب هغه کو چې دوه اټومونه سره یو ځای کړي، یعنې سره ونښلوي، د کیمیاوي اړیکو په نامه سره یادیږي. کیمیاوي اړیکې ډولونه لري چې د کیمیاوي اړیکې د هغوی د ترکیب د میخانیکیت له مخې په لاندې ډولونو باندې ویشل شوي دي. آیوني اړیکه ده، اشتراکي اړیکه ده چې اشتراکي اړیکه به ځانته ډولونه لري چې یو ګونې، دوه ګونې، درې ګونې اشتراکي اړیکې دي. یو طرفه اشتراکي اړیکه یا کوارډینټ کوویلانټ بونډ دي، قطبي اشتراکي اړیکه، غیر قطبي اشتراکي اړیکه چې پولر او نان پولر کوویلانټ بونډ دي. همدارنګ فلزي اړیکه، میټالیک بونډ، هایډروجن اړیکه یعنی هایډروجن بونډ، همدارنګ وانډروال اړیکه، څخه عبارت دي. اوس په پاول سر کې آئینی اړیکه پیژنه یا هم الکترولان پون یا آئینک پون پیژنه چې څه ته وایي. هغه کیمیاوي اړیکه ده چې د تعامل کوونکو اټومونو ترمنځ د ولانسي الکترونونو د ورکولو او اخیستلو په اساس جوړیږي. د آئینی اړیکې په نوم سره یادی، یعنی هغه ولانسي الکترونونه چې یو بل ته لاکړه ورکړه ورکوي، د هغه په اساس یو آئینی اړیکه جوړیږي. لکه آئینک پون چې د لیتیم او فلورین ترمنځ وینو چې الکترونونه د راکړې ورکړې په اساس یو د بل ترمنځ یې جوړوي. همدارنګه آیون پیژنه چې مثبت او منفي چارج لرونکي ذرې ته آیون وایي، چې مثبت چارج لرونکي ذرې د آیون د کتون یا کتون په نامه سره یادیږي، او منفي چارج لرونکي ذرې د آیون د آنیون یا هم په نامه سره یادیږي. او ځینې کتیونز پیژنو لکه هایدروجن د سوډیم مګنیشیم کلسیم او سلور څخه عبارت دي. همدارنګه ځینې نورې لکه آیرون ټو فیروس دی، آیرون تھری فیریک دی، کاپر ون کاپریوس، کاپر ټو کاپریک او امونیم څخه عبارت دي. همدارنګه ځینې آیونونه عبارت دي لکه فلوراید، کلوراید، برومایډ، آیوډایډ، چې دا ټول هایدروجنونه دي چې منفي چارج لرونکي ذرې دي. همدارنګه ځینې نورې عبارت دي لکه هایدروکساید، نایټرایډ، نایټریټ، فاسفیټ، ډی سیلیکیټ، ډی سلفټ، ډی مولیبډیټ او بورید څخه. لکه څنګه چې مو ویل چې د آیون مثبت چارج لرونکي ذره د کتوت په نامه سره، همدارنګه منفي چارج لرونکي ذره د آیون په نامه سره یادیږي. په مالګې کې وینو چې سوډیم د کلورین سره تعامل کوي، مالګه جوړوي، چې په دې کې موږ وینو چې کتوت او آنیون سره یو ځای شوي دي او یوه آیوني اړیکه یې جوړه کړې ده. همدارنګه په دې د لیتیم او اکسیجن په مثال کې وینو چې سره یو ځای شوي دي او یو آیوني اړیکه یې په دې شکل کې څنګه لکه لیدل کېږي جوړه کړې ده. همدارنګه د المونیم او کلورین ترمنځ اړیکه وینو چې د دې د تعامل څخه خپل په منځ کې الکترونونه سره شریکوي چې یو آیوني اړیکه یې جوړه کړې ده. د کیمیاوي اړیکو په امتداد چې آیونی اړیکه مو مطالعه کړې، اوس اشتراکي اړیکه یا کوویلانسي اړیکه یا کوویلانټ بانډ وایو. اشتراکي اړیکه وایي هغه کیمیاوي اړیکه ده چې د اتومو ترمنځ د ولانسي الکترون د اشتراک څخه منځ ته راځي. د اشتراکي اړیکه په نامه سره یادیږي، لکه چې په دې هایدروجن او د کلورین په مثالونو کې لیدل کېږي چې د دې ترمنځ اشتراکي اړیکه منځ ته راغلې ده. کله چې دوه اټومونه یو جوړه الکترونونه سره شریکوي، اشتراکي اړیکه د دې ترمنځ جوړیږي، لکه چې په دې شکلو کې د هایدروجن او همدارنګه د لیتیم ترمنځ وینه چې الکترونونه یو بل سره شریکوي، اشتراکي اړیکه جوړوي. همدارنګه د کلورین مثال دی. په دې ځای کې هم ځینې اشتراکي اړیکې مثالونه وینو، لکه د هایدروکلوراید دی، اوبه دی، همدارنګه هایدروکسیل دی، سوډیم کلوراید دی، چې دا نور مرکبات دي چې یو د بل په منځ کې اشتراکي اړیکې جوړوي. د اشتراکي اړیکې ډولونه وایو چې په دوه ډوله دي، د اړیکو د شمېر په اساس او د اړیکو د قطبیت په اساس. د اړیکو د شمېر په اساس یو ګونې، دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکې دي، او د اړیکو د قطبیت په اساس قطبي اړیکه او غیر قطبي اړیکه ده. او یو ګونې اشتراکي اړیکه وایي چې کوویلانت سنگل بونډ څه شي ته وایي، وایي هغه اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ د یو یو الکترونونو په شریکولو سره منځ ته راځي، لکه د هایدروجن د کلورین په مثال کې لیدل کېږي چې د یو یو الکترون په شریکولو سره د دې ترمنځ اشتراکي اړیکه منځ ته راغلې ده. دوه ګونې اشتراکي اړیکه یا کوویلانت ډبل بونډ چې دا هغه اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ د دوه دوه الکترونونو په شریکولو سره منځ ته راځي، لکه د اکسیجن او کاربون ډای اکسایډ په مالیکولونو کې وینو چې د دې ترمنځ د دوه دوه الکترونو په شریکولو سره دوه ګونې اشتراکي اړیکه منځ ته راغلی ده. درې ګونې اشتراکي اړیکه یا کوویلانت ټریپل بونډ دي، دا هغه اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ د درې درې الکترونونو په شریکولو سره منځ ته راځي، لکه د نایتروجن او د اکسیجن په مالیکولونو کې وینو چې درې الکترونونه د خپل په منځ کې سره شریک دي، او درې ګونې اشتراکي اړیکه یې په وجود راوړې ده. اوس قطبي اشتراکي اړیکه پولر کوویلانت بونډ وایي چې هغه اشتراکي اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ مشترک شوي الکترونونه د یو اټوم هستې ته نږدې او د بل اټوم د هستې څخه فاصله ولري. دلته د هایدروکلوریک اسید مثال راوړو، لکه په دې شکل کې چې لیدل کېږي، وایي اټومي ورځې کشر او د هایدروجن کلوراید په مالیکول کې قطبیت د هایدروجن اټوم مثبت قسمي چارج دی، مثبت 0.12، او د کلورین اټوم قسمي مثبت منفي چارج دی، منفي 0.12 څخه دی. غیر قطبی اشتراکی اړیکه یا نن پولر کوویلانت بونډ وایي چې دا هغه اشتراکی اړیکه ده چې د دوه اټومونو ترمنځ مشترک شوي الکترونونه د دوه اټومونو د هستو ترمنځ په مساوي فاصله کې پراته وي. د غیر قطبی اشتراکی اړیکې په نامه سره یادیږي، لکه د کلورین په مثال کې چې لیدل کېږي. اوس یو طرفه اشتراکي اړیکه یا هم ډونر اکسپټر بوند وای چې دا سا ډول اړیکه ده. وایي که چیرې په یوه اشتراکي اړیکه کې یو جوړه الکترونونه یوازې د یو اټوم لخوا برابر شي او د مقابل اټوم الکترونونه پکې واټه وان اخلي، دا ډول اشتراکي اړیکې ته یو اړخیز اشتراکي اړیکه وایي ویل کېږي چې دا رابطه د پنغشي په واسطه سره ښودل کېږي. لکه په دې مثالونو کې چې لیدل کېږي چې دا د اوبو مثال وینو، په دې کې ډونر اکسپټر بوند آف اشتراکي اړیکه یې جوړه کړې ده. فلزي اړیکه یو میټالیک بوند وایي چې دا هم یو کیمیاوي اړیکه ده چې د فلزاتو په شبکه کې د آزاد الکترونونو د ورځې د حرکت په نتیجه کې حاصلي جو یو د بل سره د ضرورت استحکام سبب ګرځي، چې د دې کې ذرې یو د بل سره استحکام یعنی محکم کیږي. او همدارنګه چې الکترونی ورځې په حرکت په نتیجه کې دا اړیکه حاصلېږي. دا یې هم ځینې موږ وینو چې په آزاد ډول سره په خپل آخري قشر کې الکترونونه څه شي کوي، حرکت کوي. دا هم یو فلزي اړیکه جوړ کړی ده. هایدروجنی اړیکه وایي چې هایدروجنی اړیکه د هایدروجن د اتوم د الکتروسټاتیکي جذب په نتیجه کې د قوې د الکترونیګیټیو اټومونو ترمنځ جوړیږي، چې دا اړیکه عبارت د هایدروجنی اړیکې څخه ده. د وانډروال اړیکې دي چې د مالیکولونو ترمنځ د موثر کوچ الکترونونو انتقال څخه پرته منځته راځي. د وانډروال قوه د مالیکولونو ترمنځ په لاندې میخانیکیتون عمل کوي. د ډایپول قوه دي، د انډکشنی ډایپول قوه ده، او د ډیسپرنشی قوه دي. اوس ډایپول کوارک فیژن چې څه ته وایي، هغه مالیکولونه چې ذاتاً قطبي وي، دغسې مالیکولونه د خپل منځي متقابل تاثیر له کبله یو د بل په نسبت ځانونه داسې جوړوي چې مخالف قطبونه یې سره نږدې او هم علاقه قطبونه یو د بل څخه لیرې وي. د مخالفونو قطبونو ترمنځ د جذب الکتروسټاتیکي قوې پاسه دغه مالیکولونه سره نږدې کېږي، چې دا ډول قوې د ډایپول کوارک څخه عبارت دي. انډکشنری ډایپول قوه چې دا ډول قوه د قطبي او غیر قطبي مالیکولونو ترمنځ عمل کوي. دلته قطبي مالیکولونه په غیر مالیکولي قطبي مالیکولونو تاثیر اچي او موقتاً قطبي کوي، نو بیا دا په نور په زور شوي قطبي مالیکولونو د قطبي مالیکولونو سره الکتروسټاتیک جذب قوه په واسطه جذبي جولي کتلې چې دا قوه د مالیکولونو ترمنځ فاصله سره معکوس ارتباط لري. ډیسپرشن قوه وایي چې دا ډول قوه د هر قسم مالیکولونو ترمنځ عمل کوي. د لندن د کوانټم میخانیک پر اساس تشریح کړی چې د هستې چاپیر د الکترون د ګرځېدو له کبله هم په مالیکولونو کې د اتوم د اسپوت اهتزازي حرکت له امله لحظوي ډایپولونه منځته راځي، چې دا اصلي پولونو ترمنځ د متقابل جذب د ډیسپرنشی قوې په نامه سره یادیږي. لکه دې په دې شکلونو کې لیکل کېږي چې د دې ترمنځ د دوه اټومونو د دوه مالیکولونو ترمنځ د دوه شیبوي قطبونو ترمنځ راتلو څرنګوالی راته څرګندوي.
د فلزي اړیکې په برخه کې مول وصل چې په دغه ډول تعامل کې زرې سره یو ځای کیږي او د زرو د استحکام لامل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دی ولسم ټولګي زده کوونکو د کیمیا درسي ساعت ته خره غلاست. په ولسم ټولګي کې نن مالګل ولو. دا به وارو چې په کیمیا کې مالګه د کوم تعامل په نتیجه کې رامنځته کیږي. خونکي مکتوي چې په کیمیا کې څو ډول مالګه موجوده ده او د یادو مالګو خصوصیات به په نننی درس کې ولولو.
مالګ پیژنو وایي کله چې د تیزابو هایدروجن د فعال فلز یا د الکلي انیون د تیزاب د انیون په واسطه تعویض شي مالګې جوړیږي. د مالګې ډولونه دي، مالګې د جوړښت له مخې عادي یا خنسا مالګې، تیزابي مالګې، الکلي مالګې، مخلوطي مالګې او مضعیف مالګې دي. همدارنګه مالګې د هایدروجلیز له مخې عادي یا خنسا مالګې، تیزابي مالګې او الکلي مالګې څخه عبارت دي. د مالګې فورمول لیکل او نوم ایښودنه یعنی نومول یا نیمینګ یې په څه ډول دي. د مالګو د کیمیاوي فورمول په لیکلو کې کتیون کیڼې خواته او انیون فورمول ښي خواته لیکل کیږي. د دوه عنصرو مالګو نوم ایښودنه په علمي طریقه سره د دې ډول مالګو په نوم ایښودنه کې اول د کتیون نوم، بیا د انیون نوم او وروسته د آی ډي ورساري ورزیاتوي، لکه سوډیم کلورایډ کې، همدارنګه لیډ سلفایډ کې مثالونه کې وینو. همدارنګه د دوه عنصرو مالګو نوم ایښودنه په معمولي طریقه سره که کتیون د متحوله اکسیډیشن نمبرونه ولري دوه ډول مرکبونه جوړوي چې د لوور اکسیډیشن نمبر لپاره آی سي کلمه او د ښکته اکسیډیشن نمبر د او اس کلمه د کتیون د نوم څخه وروسته لیکل کیږي. لکه د کوپریوس کلورایډ چې دا چې شي د اکسیډیشن نمبر چې شي دی کښته د اکسیډیشن نمبر کښته دی نه د وایس ساري ورسره اضافه شوی دی چې کوپریوس کلورایډ جوړ کړی دی اکسیډیشن نمبر که چیرې پورته وي بیا هم د آی سي کلمه ورسره اضافه کړي لکه په د کوپریک کلورایډ کې همدارنګه فیروس کلورایډ همدارنګه فیریک کلورایډ څه کې مثالونه په لیدل کېږم دوه عنصره مالګو نومې شودن په علمي طریقه سره او چې په دې ډول نومې شودن کول د کتیون نوم بیا د هغه د اکسیډیشن نمبر په رومي عدد د دکوز په منځ کې لیکل کېږي او بیا د انیون نوم او وروسته د آیډي ورستاري ورزیاتوي لکه وینو چې د اوسپنې یعنې د فیریم ټو کلورایډ همدارنګه فیریم تھری کلورایډ په مثالونه کې هغه مالګې چې څو عنصره پکې ځای لري د تیزاب د بکې په اساس نومې ښودنه کېږي هغه اول هغه تیزابونه چې ورستاري د آی سي وي د مالګې د نوم په آخر کې ایتي ورستاري لیکل کېږي لکه چې شي نایټریټ اسید دی همدارنګه کلوریک اسید دی پوټاشیم نایټرایټ دی همدارنګه سوډیم کلوریک دی او هغه تیزاب چې ورستاري او اس وي د مالګې د نوم په آخر کې آی ټي ورستاري راځي لکه د سلفورس اسید دی نایټرس اسید دی همدارنګه سوډیم سلفایډ دی او امونیم نایټریټ په مثالونو کې وینو بیا هغه تیزابونه چې مختارې د هایپو وي د مالګې په نوم کې لومړی د فلز نوم وروسته له هغه د هایپو مختارې او په آخر کې د آی ټي وروستارې لیکل کېږي لکه د هایپو کلورس اسید دی همدارنګه سوډیم هایپو کلورایډ بل هغه تیزابونه چې مختار د پیر وي د هغې د مالګې د نوم په سر کې د فلز نوم وروسته د پیر کلمه او په آخر کې د آی ټي لیکل کېږي لکه پیر کلوریک اسید همدارنګه سوډیم پیر کلورایډ پیر مګنیک اسید دی منګنیک اسید دی همدارنګه پوتاشیم پر منګنایټ دی د مالګې استحصال یا لاسته راوړنه په څه ډول ده د مالګې استحصال په لاندې طریقو سره لاسته راځي اول د فلز او غیر فلز د مستقیم تعامل څخه مالګه په لاس راځي یعنې سوډیم د کلورین سره تعامل کوي سوډیم کلورایډ جوړوي د څو زیاد تیزاب د هایدروجن تعویزول د فلز د ایون سره مالګه اسیدي چې لکه سوډیم چې د هایدروکلوریک اسید سره تعامل وکړي سوډیم کلورایډ او هایدروجن آزادوي د فلز د اکسایډونو تعامل د تیزاب سره دی همدارنګه په دې لاندې معادله کې لیدل کېږي همدارنګه د غیر فلز اکسایډونو تعامل د قلبي سره دی چې وینو څه ډول لاس سره د تیزاب تعامل د خونسا مالګې سره د مالګو د دوه ګونې تعویز څخه همدارنګه د تیزاب تعامل د کاربونیت سره خو په دې ډول مالګې استحصال لاس ته راځي اوس د مالګې استعمال ځایونه وایي چې مالګې څخه موږ په کوم ځایونو کې راخلو د ډېر دواګانو د مالګې په شکل استعمالي د خورو مالګې د انسان په وینه کې د 0.5 څخه تر 0.4 پورې شته د مالګو د مذابو او الکترولیز څخه خالص فلزات استعمالیږي د کلسیم او فاسفورس مالګې د هایډروکو په جوړښت کې شامل دي همدارنګه د سوډیم کلورایډ مالګه په خوراکي توکو کې کښې کارول کېږي او همدارنګه د خوراکي توکو ساتنه کې د موادو په تعقیب کې هم د مالګو څخه کار اخیستل کېږي همدارنګه مګنیشیم سلفایډ دی هغه د مخته ورګډی چې د قبضیت یعنی کانسټیپټیشن د مخنیوي لپاره ورڅخه استفاده کیږي
دی ولسم ټولګي په کیمیا کې نن په دې پوښو چې په کیمیا کې مالګه د فلز او غیر فلز د مستقیم تعامل په نتیجه کې رامنځته کیږي
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
تاسو له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونه اورئ د 12 ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو امونیا ولوسته نن به خونکي موږ ته اروماتیک مرکبونه تشریح کړي په دې برخه کې لولو چې دغه راز مرکبونه د عفونت او سرطاني ناروغیو سبب کیږي دا چې اروماتیک مرکبونه څه ډول بوی مزه او ظاهري بڼه لري په دې اړه خونکي بشپړه تشریح بیانوي
اروماتیک مرکبونه نوم له لاتینی کلمې اروما شبوی یا اتری بوی څخه اخیستل شوی دی دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري بنزین لومړنی اروماتیک مرکب دی بنزین بډاسونه زهري دي د ځیګر او پښتورګو د سرطاني ناروغیو سبب ګرځي ځینې اروماتیک مرکبونه چې په تنباکو کې شته د سرطاني ناروغۍ سبب کیږي یا ګرځي یو شمیر اروماتیک مرکبونه چې ډېر اهمیت لري ځکه چې دا د دوا جوړولو رنګ جوړولو نساجي په صنعت کې ترې کار اخیستل کیږي لکه اسپرین چې د دردونو د آرامتیا لپاره او ټیټرا سکلین چې د انټي بیوټیک په ډول استعمالیږي اروماتیک هایدروکاربونونه مو ویل چې د اروما یا شبو یا اتری بوی څخه اخیستل سوی دي او دا مرکبونه ډول ډول بوینه لري، هم تاوان لري او هم یو ډول دوا جوړول رنگ جوړولو کې هم کار ځینې اخیستل کیږي. دا غزخه یو بنزین دی، یو بیرنګ زهري مایع ماده ده چې مخصوص بوی لري، په 80 ډیګري سنتیګریډ کې په ایشېدو راځي. پوزوی محلولونه لکه ایتر، الکول، اسیټون، اسیټیک اسید کې بشتو غهل کیږي. همدارنګه بنزین د عضوي مرکبونو لپاره یو شمو حلل دی او د شحمیاتو، ربر، آیډین او سلفور د حلولو لپاره په کار وړل کیږي. د ټوله د بنزین په اړه معلومات و. بنزین د هوا د اکسیجن په شتون کې د کاربن د اټومونو د زیاتوالي له کبله په ژیړ لوګي لرونکي لمبه باندې سوزي. بنزین یو ډول تیل هم ورته وایو، هغه څره ډول لمبه ده، ژیړ لمبه کې یو دود کې 2666515O2 یا پنځلس او دوه 12 کاربن اکساید 6H2+ انرژي یا تودوخه په لاس راکوي. د بنزینو ځینې مشتقات فرمولونه او نومونه په لاندې ډول دا اروماتیک مرکبات دي چې په هغه کې د بنزویک اسید دي چې اسید لري، بنزایل الډیهایډ دي سی ایچ او لري، او بنزایل الکول چې پینول ورته وایي دا هم یو بل مرکب دي. بنزین چې شې دي په 80 ډیګري سنتیګریډ کې شول کیږي، فرمولا یې سی شپاش ایچ شپاش ده. بیا نفتالین دي، دا هم په اروماتیک هایدروکاربون کې راځي. نفتالین هغه مرکب دي چې فرمول یې د بنزین د دوه کړیو له یوځای کېدو څخه داسې جوړ شوی دی چې د دواړو کړیو ترمنځ یوه ګډه زوله موجوده ده. مالیکولي فرمولا او ساختماني فرمول یې په لاندې ډول دي. مالیکولي فرمول یې چیش دی؟ سی لس ایچ اته. او ساختماني شکل یې د دوو بنزینونو سره یوځای شوی دی. په مابینځ کې دوه کاربنونو یو دانه ډبل بونډ جوړ کړی دی او دوه بنزینونه سره یوځای شوي دي. بنزینونه سی لس او هایدروجنونه څو دانې دي؟ اته دانې دي. نفتالین د ډبرو سکارو لپاره پسې تکثیر څخه د سپین رنګ کریسټلونو په بڼه منځته راځي چې یو خاص بوی لري. د ویل کېدو ټکی 80 ډیګري، نشېدو ټکی 238 ډیګري او په اسانۍ سره په غاز بدلیږي. دا مرکب د کویلارواله منځوړي او په تشنابونو کې د بد بوی د لیر کولو لپاره هم استعمالیږي. نفتالین عموما د بوی د ایسته کولو لپاره په تشنابو، په دوشانو او هغه ځایونو کې چې هوټلونو غوندې تاګ ورتک ډیر وي، په هغه ځایو کې په دوشي کې استعمالیږي. د اروماتیکس هایدروکاربونونو څخه وروسته راځو الکول ته. الکولونه د هایدروکاربونونو هغه اکسیجني مشتقات چې د یو یا څو اټومو هایدروجنونو د هایدروکسیل له یو یا څو ګروپونو په واسطه تعویض شوي دي. په دې مرکبونو کې او ایچ ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ دی. عمومي فارمول یې آر او ایچ دی او میتانول یې تر ټولو لومړنی مرکب دی. الکول په عام اصطلاح چې موږ شراب بولو دا هم الکولونه دي. او ایچ ګروپ په ځان کې لري. میتانول یې تر ټولو کوچنی دی، د میتان څخه راایستل شوی دی. میتان دی کله چې یو بور واچوي میتانول ځین جوړیږي. میتانول الکول دی، میتان د الکانو کورنۍ ګاز دی. ایتالین ګلایکول دا به د الکول یو بل ډول مرکب دی. یو دوه قیمت الکول دی. انټي فریز یا انجماد ضد ماده په توګه په نکلیه وسایتو کې کارول کیږي. دا ماده یو بې بویه ماده ده، په مایع حالت کې پیدا کیږي، په اوبو کې حل کیږي. محلول یې د اوبو د انجماد ټکی ټیټ راولي. انټي فریز کومه ماده ده؟ دا د موټرانو رادیټر ته رولیږي. بیا د موټرانو رادیټر په ژمي کې د ډیر یخېدو او په دوبي کې د ډیر ګرمېدو څخه ساتي. هغه کومه ماده؟ ایتالین ګلایکول دی. ګلیسرین چې یو درې قیمت الکول دی، ټینګه او بیرنګه مایع ده، خوږ خوند لري، اوبو کې حل کیږي. د ګلیسرین څخه د انټي فریز ماده د پوستکي ملهم، د چاپ، د رنګونو په جوړولو کې هم ګټه اخیستل کیږي. ګلیسرین خوشتا اسپیجنو په دواخانو کې شته. کله چې لاسونه مو چاکسي یا وچاو دي هغه مال موږ استعمالو. ایتانول یا ایتایل الکول چې موږ وایو دا یو روښانه مایع ماده ده، تیز ځانګړی بوی لري. د شیدو ټکی د سنتیګریډ 80 درجې دي. د هغه حبوبات نو شایسته او کندي مواد لکه انګورو څخه لاس ته راوړي، نو ځکه ورته د حبوباتو الکول هم وایي. ایتالین ګلایکول د حبوبات څخه لاس راځي، نو د حبوباتو الکول په نامه یادیږي. ایتایل الکول د کندي موادو د شیرې څخه زایمیز په نامه یو کټلیسټي انزایم د عمل په غذو له لاندې معادلې سره سم لاسته راځي. ګلوکوز دی، دا ته زایمیز ورچی، د هغه څخه ایتانول جوړوي او کاربن ډای اکساید په لاس راځي. دا ډیر مشهور الکول دی، په اترو، په رادیټرو، په موټرانو او په ډیرو شیانو کې استعمالیږي. د بې اضافي معلومات دي د پینول په اړه. پینول، خالص پینول، یو جامد بلوري بیرنګ ماده ده. که چیرې فینول د یو څه وخت لپاره د هوا، اکسیجن او رڼا په مقابل کې کیښودل شي، بنفش رنګ ځانته غوره کوي. فینول زهری او زدی افونی بوی لري په طبابت کې ترې کار اخیستل کیږي. زهری بوی لري زدی افونی دی، زدی افونی چې د میکروب ضد دی او په طبابت کې د دې څخه کار اخلي.
د اروماتیک مرکبونو د درس په دوام مو انتی فریز ولوستل. د دې کیمیاوي مادې خصوصیت دا دی چې په سړه هوا کې یخ نه وهي، نو د همدې خصوصیت له امله د ژمي په موسم کې د موټرو په للیتر کې اچول کیږي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خپرونې مهالویش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپریږي.
مننه چې د درسي ساعت ملتیا مو وکړه. نو هیله ده چې د استاد له لوري د تشریح شویو درسونو څخه په استفادې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا د کیمیا نننی درسونه در سره تکرار کړئ. ښه ورځ.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
بچستر گی تو رکڑی راوزی سبائی ہائی وسم الہی تچستر گی تو رکڑی راوزی سبائی خدا وادی دا وادی را سرا کڑی وچ ستایما خدا وادی دا وادی را سرا کڑی وچ ستایما بس میں زور بی گنستا جور جفائی ہائی وسم الائے بس میں زور بی گنستا جور جفائی اسمه زوربی زوربی گل ساجو انتا پاد کمن گویا تی گل مکی گل مکی زخب بخ بلا مساخان ما ای گل مکی زخو پخ بلا موسا خان ما سیز می بی وور استا دا وسم جلائی حی وسم نسار جا سیز می بی وور استا دا وسم جلائی حی وسم نائی سرگی پوری ندی امازوی امازوی تا یو زل و خندل پمینا بیا ندی امازوی امازوی تا یو زل و خندل پمینا بیا لار بل دنیا لدنیا نشی آخری ارمانی های وچ ملائے لال بل دنیا لدنیا نشی آخری ارمانی ہاں وہ سمجھ آئی